Radio. Radio Azadi.
درنو آوریدن که السلام علیکم دشه او بختوری ورزی پهیل مود آزادی راژیو دنن ورزی دی لمره خبری مجلی تز اسمت ساروان هرکل ایکم. نن یک شنبه ده چه دل مریض دیر لسوه ناچه امکال ده کب یهود لاتمی او ده دوزره یولسه میلادی کال ده فیبریواری لوبیشتمی سر برابریشی. پدی خبری مجلی که با ده دوگو مطالب و خبرونو تفصیل وابری. ترکیه وایي چې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هلې ځلې کوي هر راز همکارۍ ته تیاره ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په سلو کې نوي ځان وژونکي په پاکستان کې روزل کیږي. پاکستان په دې اړه محتاط عکس العمل ښکاره کړ. د ولسي جرګې غړي به د مشر د ټاکلو پر لارو چارو نن بیا خبرو ته کښېني. په ننګرهار کې د حاجي ظاهر په مشه یو شمېر کسانو هلې ځلې پیل کړي چې د دغه ولایت والي لرې کړي، خو د والي پلویان د هغوی هلې ځلې غیر قانوني بولي. د ترانسپورت وزارت د پامیر هوایي شرکت د لویدلې الوتکې اسناد جالي وبلل او د هوایي شرکت یې خبرداری ورکړ چې که د وژل شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورنه کړي له شرکت څخه به د فعالیت جواز واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د شنبې په ورځ غونډه وکړه او د لیبیا د مشر معمر قذافي د رژیم پر ضد د احتمالي اقداماتو په اړه بحث وکړ. د بحرین پاچا حماد الخلیفه د مظاهره چانو د خوشحاله کولو لپاره د نورو کارونو په لړ کې د شنبې په ورځ د کابینې 15 وزیران بدل کړل. او ایران وای د روسیې لخوا له جوړې شوې اتمي بټۍ څخه د سونګ موادو لري کوي. په دغه کار سره به د ایران د اتمي پروګرام فعالیت وځنډول شي. پر دغو او ځینو نورو مطالبو سربیره د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جرالي سره په افغانستان کې د سولې پر هلو ځلو او د ترکیې پر رول غږیږو.
د افغانستان مسله هغه وخت حل کیږي چې په داسې یو آینده باندې د افغانستان پاینده باندې داسې موافقه وشي د افغانستان ټول خلک پرې موافق وي.
د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو پاڼې هم راړوو، خو د دې خبرې مجلې لومړی مطلب داره. ترکیه د افغانستان د سولې عالي شورا ته وعده ورکړه چې په افغانستان کې به د سولې په راوستلو کې له دې شورا سره هر راز مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت ترکیه ته تللی چې له وسلوالو مخالفانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو لپاره د ترکیې ملاتړ ترلاسه کړي. د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په ګډه خبره کړې، ترکیه ویلي که طالبان له جګړې لاس واخلي نو حاضره ده د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات جان اقال کوزای ابروی.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویګړې اعلامیې کې وویل ترکیه به له طالبانو سره د سولې د عالي شورا د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو له ښاغلي برهان الدین رباني سره وکتل او په ګډه اعلامیې کې وویل د ترکیه حکومت د سولې او پخلاینې په کار کې د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمیت پیژني او د شورا د نوښتونو او هلو ځلو پوره ملاتړ کوي. په اعلامیې کې دغه راز ویل شوي ترکیه او افغانستان دواړه به په ګډه د سولې د عملی د پرمخ بیولو او د بریالیو نتیجو د ترلاسه کولو په مقصد له ټولو شاملو اړخونو سره مشورې او همکاري کوي. د سولې د عالي شورا رئیس ښاغلي برهان الدین رباني دغه راز د خپل څلور ورځني سفر په جریان کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او جمهور رئیس عبدالله ګل سره هم وکتل او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د خبرو اصلي اجنډا وه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د تیر دسمبر میاشت کې د سولې د عالي شورا له جوړېدو وروسته د ترکیې استانبول ښار ته سفر کړی و او په راپورونو کې داسې ویل شوي و چې جمهور رئیس له ترکیې چارواکو سره په خبرو کې طالبانو ته په ترکیې کې د یو دفتر د پرانستلو په مسلې هم خبرې کړې وي. جمهور رئیس کرزي ویلي و که ترکیه طالبانو ته کوم دفتر پرانیزي نو دی به ډېر خوښ وي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل هغه مهال خبري رسنیو ته ویلي وو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه ترکیې ته کوم وړاندیز نه دی شوی. خدای هم ویلي وو هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد هر ډول همکارۍ ته تیار دی. له دې وړاندې د ترکیې حریت ورځپاڼې لیکلي وو لویدیز په ترکیې فشار اچوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دې منځګړتوب وکړي، خو دا کار د ترکیې لپاره یو څه خطرناک دی او دا ځکه چې ترکیه یو غیر مذهبي یا سیکولر حکومت لري او له یوې افراطي ډلې سره باید د خبرو پر میز کښېننی. حریت ورځپاڼې دا هم لیکلي وه له طالبانو سره د ترکیې د خبرو او مذاکرو بله ستونزه دا ده چې طالبان په ټولې نړۍ کې د غیر قانوني ډلې په توګه پیژندل کیږي او په داسې یو حالت کې به د ترکیې په داخل او بهر کې دا پوښتنه راپورته شي چې ترکیه ولې د خپل هیواد له بیلتون غوښتونکو کردانو سره د خبرو میز ته نه کښېني.
ترکیه ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه جاناقا لیکوزی د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي دفاع اکاډمۍ له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ښاغلي ډاکټر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ترکیه خپل آمادګي ښودلې ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په کار کې به مرسته کوي. تاسې څومره متيقن استئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ترکیه څه رول لوبولی شي؟ سي
دی که شکل وسش د افغانستان د سولې عالی شورا د هیواد یو رسمي صدر رسمي نهاد ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو په موافقه باندې جوړ شوی ده. دا البته یو مفید نهاد دی چې دا کار کولی شي، مګر د سولې د جوړېدو لپاره د سولې د راستنوستو لپاره او په افغانستان کې د پخلاینې د شرایطو د برابرېدو لپاره ډېر نور کارونه چې باید وشي، فضا باید ورته مساعده شي. په دې کې هېڅ شک نشته چې ترکیه په دې برخه کې څه نظر لري، یعنې شاید دا یې ویلي دي چې د سولې په راوستو کې تر کوم ځایه پورې چې امکان لري ده به مرسته وکړي، او حتی دا خبرې هم کېدې چې د طالبانو د نمایندګۍ لپاره کولی شي چې یو دفتر عملته خلاص کړي. مګر خبره دا ده چې د افغانستان مسله هغه وخت حل کېږي چې په داسې یو آینده باندې د افغانستان په آینده باندې داسې موافقه وشي د افغانستان ټول خلک پرې موافق وي او د سیمه هیوادونه هم هغه ځانته خطرونه بولي. دا هغه وخت کېدای شي چې په افغانستان کې د حکومتداري د امنیت د ټینګېدو او د امنیت د قواوو د پیاوړي کېدو او په عین زمان کې په دننه په هیواد کې د ټولو خلکو د موافقې له لارې د افغانستان د آینده هغه اساسي بنسټ یا اساسي طرحه منځ ته راشي او هغه د ټولو موافقه وي، او کنه په غیر د تر اوسه هر څوک وایي چې په افغانستان کې سوله او په افغانستان کې ثبات د سیمې په ګټه دی او د نورو هیوادو په ګټه دی.
نو په داسې یو حالت کې به نړیواله ټولنه او یا که په خاص ډول ترکیه یاده کړو څومره به یعنی علاقه مند وي یا لیوالتیا به ولري چې د سولې په عملي کې مرسته وکړي؟
په نهایت کې په افغانستان کې سوله نه ترکیه راوستای شي نه همسایګان راوستای شي مرسته کولای شي پکې، اما اساسا د افغانستان خلک په خپله مرسته راوستای شي. هغه صورت کې چې د افغانستان خلک په دې یقین ولري چې داسې حکومت لري او داسې نظام په افغانستان کې ټینګ دی چې د خلکو امنیت ساتلی شي او خلکو سره عدالت کولی شي، د قانون حاکمیت مثلا، په هغه صورت کې یو حرکت په داخله د افغانستان کې پیدا کیږي چې د سولې له دایې سره مرسته وکړي او تر هغو پورې چې دغه شرایط مستوانه شي نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې مرسته کولی شي، اما دا نه شي کولی چې په افغانستان کې واقعا د سولې عامل شي. په افغانستان کې حتی د طالبانو سره کې یو معامله د سولې معامله یا له پاکستان سره د سولې معامله سوله نشي راوستلی. سوله هوا سازي د افغانستان خلک په دې باندې متيقن وشي چې دغه دولت دغه حکومت او آینده یې د افغانستان په ګټه دی او د هغو سره حمایت وکړي او اعتماد د خلکو جلب شي. په هغه صورت کې شرایط برابرېږي د پښتنې لپاره.
په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې د ترکیې د رول په باب مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د ملي دفاعي اکاډمۍ د استاد علي احمد جلالي مرکه واورېده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو له پرلپسې ځانوژونکو حملو وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د تروریستو د ننوتو په مخنیوي او په خپله خاوره کې د دوی د اډو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. د ملي امنیت د ریاست ویان پرون په یوه خبري غونډه کې د وروستیو پیښو په اړه جزئیات ورکړل او د دوو پاکستانیانو په ګډون هغه درې تنه یې هم خبریالانو ته وښودل چې د نوموړي په وینا له پاکستان څخه افغانستان ته د ځانوژونکو حملو لپاره راوښتي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه وویل وسلوالو مخالفانو خپل تاکتیک بدل کړی او افغان ځواکونه به هم پر خپلو تدابیرو او تاکتیکونو له سره غور وکړي. په دې اړه لکابل احمد زبیر ژمن دا راپور استولی.
په ننګرهار، خوست، کندوز او کندهار ولایتونو کې له خونړیو ځانوژونکو حملو وروسته د افغانستان د استخباراتو یا ملي امنیت عمومي ریاست وایي شاوخوا 90% ځانوژونکي حملې د پاکستان په سرحدي سیمو کې تنظیمیږي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند لطف الله مشعل وویل اکثره دغه حملې د افغاني طالبانو لخوا نه بلکې د پاکستانیو سختدریزو ډلو لخوا تنظیمیږي. نوموړي په دې برخه کې د حرکت انصار، جیش محمد او حقاني شبکو نومونه واخیستل. دی وایي لکه څرنګه چې موږ ګورو 90% کې ځان وژونکي حملې د پاکستان په قبایلي سیمو کې تنظیمیږي. له پاکستان او نورو ټولو ګاونډیو نه زموږ غوښتنه ده چې دې ته دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان د ګټو پر خلاف کار واخیستل شي. له پاکستانه غواړو چې د پولې په ټینګولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو د ترهګریزو او روزنیزو کمپونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. مشال د دو پاکستانو په ګډون درې هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې د نوموړي په وینا په تیرو دو اونیو کې په خوست، کندهار او لغمان ولایتونو کې د ځانوژونکو حملو هوډ درلود خو ژوندي نیول شوي دي. درې واړو نیول شویو کسانو چې د پاکستان د میرانشاه، پېښور او د کندهار ښار اوسیدونکي وو په خپلو سیمه ییزو لهجو خبرې وکړې. د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی 19 کلن غمای چې په جانان مشهور دی خوښي څرګنده کړه چې ژوندی دی او اوس په ښه وضعیت کې ژوند کوي. مشال وویل اقتصادي ضعف یو له هغو عواملو څخه دی چې له امله یې تنګي ځوانان ځانوژونکو حملو ته مخه کوي. افغان چارواکي د دغو حملو د زیاتېدو یو علت افغان ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د امنیت سپارلو د لړۍ پیلېدل بولي او وایي مخالفین هڅه کوي په دې توګه دغه بهیر تر پوښتنې لاندې راولي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د دې تور په وړاندې چې دې هېواد ته په سلو کې تر 90% زیات ځانوژونکي له پاکستان ورځي محتاط عکس العمل ښکاره کړل. لکه څرنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشعل وویل چې ډېر کم شمېر افغانان ځانوژونکي حملې کوي او کوم افغانان چې انتحار کوي هغوی هم په پاکستان کې روزل شوي او تنظیم شوي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تحمینه جنجوعه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تور په اړه وویل چې دا په دې اړه اوس څه نشي ویلی ځکه چې په دې باب معلومات نه لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندي په عین حال کې وویل چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې شیوی دی او اوس مناسب نه بولی چې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت اوس په ښه حالت کې دی او باید هڅه وشي چې لا شي شي. پر کابل ښار د پرون سهار د راکټونو تر لګېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د خلکو په همکارۍ پر داسې پلانونو کار وکړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشری سره مرکه کړې.
بشری صاحب د کابل ښار اوسیدونکو سره چې موږ خبرې وکړلې دوی یو ځل بیا د راکټونو اندېښمن کړي دي چې ګواکې د کابل ښار امنیت خوندي نه دی او درغه ترڅنګ تاسو مخکې ویلي چې تاسو د کابل ښار د امنیت لپاره جدي تدابیر لري په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
بل شکه دی هیوادوالو تشویش پر ځای دی نو باندې دلیل پولیس ته اوس وظیفه سپارل شوې ده تر څو هغه نقطه چې لاغه راکټونو توغول شوي او د تحقیقات په کې موضوع وڅېړي او وګوري چې دا راکټونه څنګه راوتوغول سوال تدابیر موجود نه و یا بس یوه لرې پرته سیمه وه چې اصلا ګمان نه کېده چې له دغې نه به راکټونه وتوغول شي. هیله مند یو چې په راتلونکي کې له دغسې حادثاتو نه مخنیوی وشي. پولیس به په دې اړه لازمه ګامونه پورته کړي.
بله خبره چې د کابل ښار امنیتي ځواکونو د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او نورو اړوند امنیتي ارګانونو ویلي و چې د کابل ښار د امنیت لپاره ډېر جدي تدابیر نیولې دي. بیا دې ته په کتو سره ولې دغه ډول پېښه منځته راځي؟
اوس کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو د هېوادوالو په همکارۍ پر دغسې پلانونو کار وکړي چې وکولی سي د راکټونو له توغولو نه مخنیوی وکړي. وګورئ په بعضي حالاتو کښې شاید د دغسې راکټونو مخنیوی ګران کار وسي په دې دلیل چې له یو غره نه یا له یوې دښتې نه یا له یوې غیر مسکوني سیمې نه شاید انداخ توسی او کسان چې عاملین دي د قضایا او دیوغی و تشتیجی ولی یو معقول لاره چې کولی شي د مخنیوی وکړي هغه د هیوادوالو همکاري ده او د کشفي او استخباراتي ارګانونو تفاهم او نږدېوالی له خلکو سره دی چې دوی څنګه کولی شي له دغه نه مخنیوی وکړي. نو هیوادوال کولی شي هم له دغه نه مخنیوی وکړي او هم پولیس ته ګزارش ورکړي چې دلته یو تهدید دی، تاسو دا تهدید رفع کوي.
د کابل ښار د کومو سیمو څخه تر امنیتي ګواښ لاندې بلل کېږي یا د کومو سیمو څخه تر امنیتي ګواښ لاندې دی؟
عمدتاً کابل یو غرنۍ سیمه ده یا کابل ښار په غرو باندې احاطه شوی دی او سخت اراضي لري. عمدتاً اکثره هغه تهدیدات چې منځته راغلي دي د کابل له جنوب او جنوب شرق نه منځته راغلي او په بعضې حالاتو کې جنوب شمال او جنوب ترمنځ لمدغه سیمې نه هم په بعضې حالاتو کې ډېر ندرتاً راکټونه توغول شوي دي چې کوی صافي او دغه سیمې دي.
د هم د دې خبري مجلې د ځینو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. ترکیه وایي چې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هلو ځلې کوي هر راز همکاري ته تیاره ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په سلو کې نوي ځانوژونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د ولسي جرګې غړي د مشر د ټاکلو پر لارو چارو نن بیا خبرو تکشینی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د شنبه پر ورځ غونډه وکړه او د لیبیا د مشر معمر قذافي د رژیم پر ضد د احتمالي اقداماتو په اړه بحث وکړ. د بحرین پادشاه حماد الخلیفه د مظاهرچانو د خوشحاله کولو لپاره د نورو کارونو په لړ کې پرون د کابینې 15 وزیران بدل کړل او ایران وایي د روسیې لخوا له جوړې شوې اتمي بټۍ څخه د سونګ مواد لري کوي. په دغه کار سره به د ایران د اتمي پروګرام فعالیت وځنډول شي. تاسیز مجاخله ازادي رادیو څخه خبري. ولسی جرګه د تیرو ورځو غونډې پرون بیا هم په دې بریالۍ نشو چې د رئیس خاوند شي. جرګې تیرونې د ستونزو د حل کولو لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکه. کمیسون پرون درې طرحې ولسی جرګې ته وړاندې کړې. یو دا و چې روانه ستونزه د اساسي قانون د څار کمیسون ته راجی شي، بل دا چې د جرګې د کورنۍ اصولو په یوه ماده کې د بدلون راشي او وروستی دا چې جرګې د ټولو په خوښه یو تن مشخص کړي او رای دی ورکړي. پر دې طرحو پرون ډیر بحثونه وشول خو بلاخره پریکړه وشوه چې د موضوع په حق لدی د وکیلانو وړاندیزونه په لیکلي بڼه ترتیب او نن دې د جرګې اداري هیئت ته وسپارل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه واوري.
ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره په شاوخوا یوه میاشت کې 15 ځله انتخابات ترسره کړل، خو په دې موده کې یو کاندید هم ونه توانید چې 50 جمع یو دی پوره او د جرګې رئیس دی شي. ګمارل شوی کمیسیون د شنبه په ورځ د مسالې په باب د دوی اجرات جرګې ته واورول، خو په حق له یو لړ موافق او مخالف نظرونه څرګند شول چې پرې روانو بحثونو د جرګې ټول رسمي وخت ونیو او پریکړه وشوه چې روان بحث د جرګې راتلونکي غونډه ته پریښودل شي. د موضوع په حق له د ولسی جرګې موقت منشي قادر قلاتوال وویل:
یو بل خبرې وی چې کمیسیون خپل ټول اجرات او هغه تصمیم چې دی نیولې هغه باید په لیکلې بڼه باندې د شنبه په ورځ باندې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د جرګې یو غړي نقیب الله د روانې ستونزې په حق له د دان د ښنه داسې سرګند کړه:
زموږ سه قران هم سه کړه یا ساتې سه خدای موږ له سه قران موږ ونو وهي ځکه موږ تعهد وکړو سه موږ سمتی ژبنې قومي او لسانی او تنظیمي خبرې به پریږدو، د ملت منافعو ته به نظر کوو، راضي ورنو سه د خدای په خاطر یو بل ته لاس ورکو، یو رئیس باندې توافق وکړو.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره په هر ځل انتخاباتو کې د سپینو او باطلو رایو کارولو ستونزه رامنځته کړې ده. دا په دې معنا چې انتخابات د جرګې د حاضر نصاب لمخې پیل کیږي، خو کله چې د رای ورکولو صندوقونه بیرته شي اکثر په کې سپینې او باطل رای کارولې وي. د ستونزې د جرګې غړي په دریو برخو ویشلې دي. یوه وایي روانه ستونزه د اساسي قانون د سر کمیسون ته راجی شي، بل ډله وایي د جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د بدلون راشي، او بل وایي چې د جرګې ټول غړي د په یو تن سلا مشوره وکړي او د رئیس په توګه دی وټاکي.
د ترانسپورت وزارت پامیر هوایي شرکت ته خبرداري ورکړ. په دې اړه تفصیل به د نړۍ مطبوعاتو ته لکتنې وروسته وړاندې شي. احمد تکل د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او تریوا به ورو چې څه لیکلي.
د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د تیرې جمعې په ورځ پوځي زده کوونکو ته په وینا کې په ډاګه وویل چې د امریکا لپاره به بیا د افغانستان او عراق په څیر په بله جګړه کې ښکیل کېدل ناممکن وي. د ښاغلي ګیټس پر دې خبرو د امریکا چاپ ورځپاڼو ګڼې تبصرې او مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي دا چانس ډېر کم دی چې امریکا دې د پخوا په څیر په کوم هیواد کې د رژیم د بدلولو په برخه کې اقدام وکړي. ګیټس وایي د امریکا هر راتلونکی دفاع وزیر چې ولسمشر ته د آسیا، منځني ختیځ یا افریقا کوم هیواد ته د زیات پوځي ځواک د استولو مشوره ورکوي باید په دې اړه له ځان سره ژور فکر وکړي. دی وایي دا چانس چې امریکا دې د درېمې نړۍ کوم لوی هیواد ونیسي او بیا دې آرام او اداره کړي ښایي ډېر کم وي. خو د ګیټس په وینا پوځ او د حکومت نورې برخې باید په نړۍ کې د هغو بحرانونو مخه چې په یوه بشپړ بحران بدلېدای شي او وروسته به بیا امریکا دې ته اړ وځي چې د حل لپاره یې ډېرې پیسې ولګوي او یا لنجمنو لارو پراخ پوځي اقدامات وکړي مخکې له مخکې ونیسي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ګیټس په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول په افغانستان او عراق کې د جګړې د پیل په خاطر د بش پر ادارې انتقاد ونه کړ خو ده دا بې ساري سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې د بدلونونو څپه روانه ده. په داسې حال کې چې ګیټس وایي دی غواړي خپله دنده پرېږدي د نیویارک ټایمز په وینا دا وینا به ښایي د ده د خدای پامانۍ وینا وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې ګیټس د خپلې دندې د پریښودو خبر ورکړی د ده له وینا څخه دوه پیغامونه اخیستل کېدای شي. لومړی د ده وینا د هغو ستونزمنو ماموریتونو یوه څېړنه کېدای شي چې د امریکا پوځ په تیرو لسو کلونو کې سرته رسولي او دوهم دا اټکل چې د راتلونکو بحرانونو ځانګړتیاوې به په بشپړ ډول بیلې وي.
له څو ورځو راهیسې د ننګرهار د والي او د ولسي جرګې د ځینو استازو ترمنځ شخړه روانه ده. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې د افغانستان د ترانسپورت د وزارت د خبرداري په باب یو راپور. د افغانستان د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وایي چې د پامیر هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه څېړنو نتیجه نه ده ورکړې. د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د روان کال د ثور په وروستیو کې د شکردرې په غرونو کې ولوېده. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي که د بیمې شرکت د قربانیانو کورنیو ته بیمه ورنکړي نو دوی به د پامیر هوایي شرکت څخه جواز واخلي. همدارس دوی وایي چې د لویدلې الوتکې د خوندیتوب او الوتنې اسناد جالي ول. په دې اړه نور تفصیل معصوم میوند په خپل راپور کې اوروي.
د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر داوود علي نجفي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې څو ځلې د پامیر هوایي لیکې او بیمه شرکت غوښتي چې د وشل سو کسانو بیمه خلاص کړي.
ما چندین بار جلسه کردیم شرکت بیمه هم خواستیم.
موږ څو ځله غونډه وکړه د بیمه او پامیر هوایي شرکتونو استازي مو هم راغوښتي وو. ملي شورا ته ولاړو. حتی د بیمه شرکتونو ته مو یو توندلیک هم ولیکي او ورته مو ویل هغه شرکتونه چې ستاسو سره بیمه دي موږ ته د منلو وړ نه دي او دویم دا چې کبه هم موږ کوم نتیجه ترلاسه نه کړو موږ به د پامیر هوایي لیکي جواز ځکه واخلو چې د بیمه مسله نه ده حل کړي.
پس خود گرفتیم.
شاغلی نجفی ول د دیالو ته کې د لویدو د علت په برخه کې روسیا، امریکا، انګلستان، بلغاریا او اوکراین څېړنې وکړي خو روښانه لامل نه دی معلوم سوی. نو موړی وای د پامیر هوایي شرکت د لویدو د دیالو ته کې تور باکس د لویدو ته کې د ثبت او خبرداري علي د لویدو ته کې د لویدو لامل پاکي سوی دي. د پامیر هوایي لیک د لویدو ته کې در لویدو د څېړلو شاوخوا لس میاشتې کېږي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اوس وای چې د دیالو ته کې کار په 2003 کال کې په بلغاریا کې پای ته رسیدلی وو او د نوموړي شرکت چارواکو په جالي اسنادو دالو تک د پامیر هوایی شرکت لخوا په افغانستان کې بیا په کار اچولې و. علي نجفی وایي چې د موضوع عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کوي او څارنوالي باید په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي.
اسناد کې مشکوک بوده وزارت وظیفه خود انجام داده کړ.
وزارت ته مشکوک اسناد په برخه کې خپل دنده سرته رسولې چې رسمانه د بلغاریا سره اړیکې ونیولې. اوس موږ شک په حقیقت بدل سو. هغه مشتر رسمي لیکولې چې اسناد جالي و. هغه چا چې په دې برخه کې لاس لود کله چې موږ په جنایي برخه کې د قضیه وړاندې کوو څارنوالي باید په اړه له هغوی څخه خپلې څېړنې وکیم
انجام ده.
په لویدلې الوتکه کې د وژل سو کسانو خپلوان بیا د ترانسپورت وزارت په دې برخه کې ګرم بولي او وایي چې د الوتکې د الوتو اجازه څنګه ورکړې و.
له څو ورځو راهیسې د ننګرهار د والي او د ولسي جرګې د ځینو استازو ترمنځ شخړه روانه ده. د ولسي جرګې استازي وایي والي دې استعفا وکړي خو د والي پلویان وایي دا د ولسمشر صلاحیت دی چې والي لري کوي او که نه لري کوي. داود وفا له جلال آباد په دې اړه دا راپور استولی.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي والي ګل آغا شیرزی د استعفا ورکړي او ننګرهار دې پرېږدي. دوی د دې لپاره دا دلیل وایي چې ناامني، اداري فساد او حکومتي ضد چارې پراخه شوي. د حاجي عبدالقدیر د زوی عبدالظاهر قدیر او فریدون خان مومند او یو شمېر نورو په هڅونه په دې اړه د خلکو غونډې هم جوړې شوي. حاجي عبدالظاهر د والي د استعفا په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل:
اداری فساد پدی مکی
خود والی ګل آغا شیرزی د مخالفینو له راټولېدو سره هم مهالي د والی ګڼ شمېر پلویان بیا پر والی ورټول شوي او وایي چې والی استعفا ته اړ کول د ولسمشر کار دی او د ولسی جرګې وکیلان صرف د شخصي ګټو لپاره ګل آغا شیرزی له مخې نه لرې کوي. یو تن قومي مشر وایي:
دا محدود دي او پنځه کسانو مسله ده. هغه کسان نه د ملت خلک دي، نه د دې وطن خلک دي. که د دې وطن خلک وي، دلته خو په دې ملت کې قسم قسم اشخاص موجود دي، خبر سوخه خلک شتري، خدي خبرو خلک شتري، خدي قومي شخصیتونه مونږ دلته لرو. اې چا سره خبره شریکه کړي؟ اې چا سره خبره نه ده شریک کړي؟ دا د خپل د دوی د زړه یو 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 براسو مطلب د خلینې وستله نه غز مونږ نمائندگان دي. هغه هلته پارلمان کې، پارلمان کې تاسو وګورئ په جهاني سبیا باندې سبا دوی خپل افغانستان تبعیت یو څومره صدمه ورسوله. دوی په یو رئیس باندې نه جوړیږي، براله ودی هغه نه هغېږي کې دوی لا تر اوسه وکی شوی نه دي.
د والی پلویانو په خپل غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړی چې د مومندو د قومي شورا مشر حاجي عبدالکریم خان مومند ولوست:
دا چې د ننګرهار د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان په خپل سر د ټولو قوانینو خلاف د ننګرهار والی ته ځواب ورکړی، د قانون خلاف بولو، دا د ټولو ننګرهاریانو نظر نه بلکې د هغوی شخصي نظر دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د ډانګ او پړانګ ترمنځ دي او فکر کوي چې که والی بدل هم شي نو هسې نه چې د نوي کس په راتلو په زاړه شکر ایستو ته اړ شي او بیا به اوبه له ورخه تېرې شوې وي.
خبري مجله اوري.
او سم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. ایران وایي د روسیې لخوا له جوړې شوې اتمي بټۍ څخه د سونګ مواد لرې کوي. د اتمي انرژۍ په نړیوالې موسسې کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانیه خبري رسنیو ته ویلي د روسیې د وړاندیزونو پر اساس د بوشهر اتمي بټۍ د سونګ مواد به د تجربو او تخنیکي کارونو په مقصد وایستل شي. په دغه کار سره به د ایران د اتمي پروګرام فعالیت وځنډول شي. د ایران د اتمي انرژۍ پخواني رئیس علي اکبر صالحي په جنوري کې ویلي و د بوشهر اتمی بټۍ به د اپریل په 9 نیټه د برېښنا تولید پیل کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون غونډه وکړه او د لیبیا د مشر معمر قذافي د رژیم پر ضد احتمالي اقداماتو په اړه بحث وکړ. د غونډې مخکې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر ویلو د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون او مرکل په دې باور دي هر څومره ژر چې ممکن وي د ملګرو ملتو امنیت شورا باید د لیبیا پر ضد سخت بندیزونه تصویب کړي. د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتو یو پریکړه لیک د امنیت شورا د غړو ترمنځ وویشل شو او پکې ویل شوی وو د لیبیا د ملکانو پر ضد شخړې له بشري جنایتونو سره برابر دي او عاملان د هیګ د نړیوال جنایي جرمونو په محکمه کې باید محاکمه شي. دغه پریکړه لیک مسوده چې فرانسې او انګلستان برابر کړی ده د غرض لیبیا ته په وسلو استولو او د لیبیا د حکومتي چارواکو په سفرونو د بندیزونو او د هغوی د شتمنیو د قیدولو غوښتنه کوي. ډیپلوماټان وایي په پریکړه لیک باندې رای د لیبیا د رژیم لخوا د ملکی خلکو د ټاکولو د تحقیقاتو تر وخته وځنډول شوی. راپورونه وایي په لیبیا کې په حکومت ضد مظاهرو کې په زرو کسان مړه او ټپیان شوي دي. په عین حال کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لیبیا کې د شخړو د زیاتېدو له وجې په موقتي ډول په ترابلس کې د خپل سفارت چارې بندې کړې دي. لبلې خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ ویل معمر قذافي د واکمنۍ لپاره د مشروعیت له لاسه ورکړی او بعد همدا اوس واک پرېږدي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د خبره په مستقیم تلیفوني تماس کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل ته وکړه. د یمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح د مظاهره کوونکو د اعتراضونو ترڅنګ د شنبه په ورځ له بلې ستونزې سره هم مخامخ شو او د خپل قوم دوه مهم مشران ورڅخه واوښتل. صالح مظاهره کوونکو ته وړاندیز کړی و که چیرې له حکومت سره خبرو تکشینی نو امنیتي ځواکونه به پر ضد له قوې څخه کار وانخلي. خو د یمن تلویزیون پرون د صالح له خولې وویل اردو به د هیواد د امنیت، اتحاد، ازادۍ او ډیموکراسۍ څخه د دفاع په کار کې هیڅ ډول ناغېړۍ ونه کړي. د جمعې په ورځ پوز په بندری شار عدن کې په مظاهره کوونکو ډزې کړې وې او ویل کېږي چې څلور کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
د بحرین پاچا هم حماد الخلیفه د مظاهره کوونکو د خوشاله کولو لپاره د نورو کارونو په لړ کې پرون د کابینې 15 وزیران بدل کړل. په دغه بدلون کې د هیواد صدر اعظم او د سلطنت نائب سلطان بن حماد الخلیفه چې مظاهره کوونکي د لری کولو غوښتنه کوي نه دي شامل. د بحرین په کابینې کې دا بدلون په داسې حال کې راغی چې مخالف شیعه مشر حسن مشیمه د پاچا له معافولو وروسته د هیواد ته ستون شو. او د تونس په مرکز تونس ښار کې د شنبې په ورځ د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو د ورځې په سر کې په مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او وشکې بهیونکي غازي پرې استعمال کړل. مظاهره کوونکو پر پولیسو د ډبرو گزارونه وکړل. له همدې سره زموږ د خبری مجلې وخت سرته ورسید. بله خبری مجله تیاره ده ځکه چې قادر حبیب سټوډیو ته راغلی دی چې وړاندې کړي.
بله تشکر میکنم از شما آقای صابون. شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین. امروز یکشنبه 8 اوت و 27 ماه فوریه. در آغاز توجهتون را به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. اما در مجموع این تعهد ترکیه تا چه حد میتواند برای برقراری صلح در افغانستان کمک کند؟ علی احمد جلالی سابق وزیر داخله افغانستان:
ترکیه و همسایه های افغانستان دیگر کشورها کمک کرده میتواند دیده، اما عامل اساسی که صلح و ثبات در افغانستان وجود آمده به داخل افغانستان باید جستجو شود.
وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط به اتهامات مقامات افغان عکس‌العمل محتاطانه نشان داده است. امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می شود. مقامات در ولایت تخار میگویند که قمندان امنیه ولسوالی دشت قلعه این ولایت را دیروز همراه با دو سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ارتباط به سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر در اوایل سال جاری به این شرکت هشدار داده که جواز فعالیت آن را مسترد خواهد کرد. 42 تن در حادثه سقوط این طیاره در ماه ثور کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حال وقت آن است که معمر قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود و اعضای شورای امنیت ملل متحد قطعنامه وضع تحریم ها بر رژیم قذافی را تصویب کردند. ایران میگوید مواد سوخت را از یک ریاکتور هسته‌ایش در تأسیسات بوشهر تخلیه میکند. و در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در تونس دیروز حداقل 3 تن کشته شدند. تظاهر کنندگان در این کشور حال خواهان استعفای صدر اعظم موقت هستند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها همچنان مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. بر اساس اعلامیه مشترکی که از سوی هیئت شورای عالی صلح افغانستان و وزارت خارجه ترکیه نشر شده، انقره در صورتی که طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند در این روند همکاری میکند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به ترکیه رفت تا حمایت این کشور را در پروسه صلح افغانستان جلب کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به انقره با حمایت و تعهد ترکیه به امراه شده است. بر اساس اعلامیه مشترک که از سوی احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نشر شده، حکومت ترکیه شورای عالی صلح افغانستان را به حیث ارگان اصلی اماهنگ کننده تلاش ها و مذاکرات صلح در افغانستان بر رسمیت میشناسد و از ابتکارهای این شورا به صورت کامل حمایت میکند. در ادامه اعلامیه آمده است که اردوجانب افغانستان و ترکیه با مشوره و همکاری مشترک با تمامی جناح‌های دخیل روی روند صلح کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که نتایج کار این شورا موفقانه است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در جریان هفته گذشته برای 4 روز با مقامات ترکی دیدارهایی کرده و بر اساس اعلامیه مشترک او گفتگوهای سازنده با وزیر خارجه ترکیه داشته است. ربانی همچنان با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیدار کرده و برقراری صلح در افغانستان در صدر گفتگوهای آنها قرار داشته است. رئیس جمهور کرزی پس از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان در ماه دسامبر سفر به استانبول ترکیه داشت. او در این سفر به نحوه از ترکیه تقاضا کرده بود تا طالبان نمایندگی در ترکیه و یا یکی از کشورهای دیگر داشته باشند و به این ترتیب مذاکرات صلح افغانستان با سهولت تر شود. به گفته کرزی اگر ترکیه چنین پیشنهاد را بپذیرد او خرسند خواهد شد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آن زمان گفته بود که از این پیشنهاد اطلاع نداشت، اما تأکید کرد که کشورش هر اقدام را برای آوردن امنیت و ثبات در افغانستان انجام خواهد داد. پیش از این روزنامه ترکیه حریت گزارش داده بود که غرب بر ترکیه فشار وارد میکند تا میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری کند، اما به نوشته روزنامه این اقدام برای ترکیه تا حد خطرناک است، زیرا ترکیه یک حکومت سکولار و یا غیر مذهبی دارد و باید با یک گروه افرادگران نزدیک شود تا آن را به میز مذاکره بکشاند. موضوع دوم این که به نوشته روزنامه حریت طالبان گروه است که در تمام جهان غیر قانونی شناخته می شود و تماس رسمی ترکیه با این گروه در علاقات داخلی این کشور سوال پیدا خواهد کرد که چرا حکومت ترکیه با کردهای جدایی طلب که یک گروه داخلی خود این کشور است راه مذاکره را در پیش نمی گیرد.
شنیدید که ترکیه حمایت خود را از تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان اعلان کرده. ترکیه میگوید در صورتی که طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند در این روند هر گونه همکاری خواهد کرد. اما در مجموع این تعهد ترکیه تا چه حد میتواند برای برقراری صلح در افغانستان مؤثر و مثمر باشد و غرب تا چه حد خواهان میانجیگری انقره در این روند است؟ جاوید نعیمی همین موضوعات را با دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون امور دفاعی آمریکا و سابق وزیر داخله افغانستان مطرح کرده. آقای جلالی چنین میگوید:
این شک نیست که شورای عالی صلح یک نهاد رسمی دولت افغانستان است و با موافقه دولت و مردم، یعنی لوی جرگه مشورتی که ساخته شده بود، به اساس وجود آمده. یک نهاد مفید است که میتونه که در راه آشتی ملی فعالیت بکنه. هم در این زمان ترکیه هم سابقم یه آمادگی نشان داده که در آوردن صلح در افغانستان کمک بکنه، که ترکیه و همسایه های افغانستان دیگه کشورها کمک کده میتونه دیگه. اما عامل اساسی که صلح و ثبات در افغانستان وجود آمده در داخل افغانستان باید جستجو شود. تا زمانی که در مورد صلح و آینده افغانستان در بین خود مردم افغانستان موافقه کلی وجود نبه، چه نوع افغانستان میخواین در آینده و در عین زمان یه چیزی که مردم افغانستان میخواه با کشورهای همسایه در منطقه و دیگاه او را برای خود یک تهدید ندانند، تا او وده یه مشکل است که تنها یک اظهارات لفظی بعض کشورها صلح را در افغانستان بیاره. صلح در افغانستان وقتی میگه که شرایط بریز مساعد شود.
جناب جلالی صاحب، در برخی از روزنامه ها به شمول یک روزنامه ترکی به نام حریت چون این چیز تذکر یافته که غرب از ترکیه تقاضا کرده تا در مسئله مذاکرات و همچنان پیشنهادهایی که دولت افغانستان مطرح کرده میانجیگری بکنه. شما فکر میکنین چون این چیز متصور است که غرب تقاضای را به این شکل از ترکیه مطرح بکنه؟
شورای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا همیشه طرفدار یک نوع همکاری منطقه‌ای برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان هستند. ترکیه که کشوری است که به همراه افغانستان روابط دیرینه دوستانه دارد، ترکیه میتونه که یک نقش مثبت بازی کنه. اما در عین زمان باید در نظر بگیریم که در حل منازعات همیشه به یک میانجی ضرورت است. اما این میانجی کی است؟ بعضی حلقه های در غرب، در اروپا، در امریکا فکر میکنن که در افغانستان خود دولت افغانستان و مخالفینش دو طرف قضیه هستن. بنابراین همیشه به یک میانجی ضرورت است از نظر تجارب تاریخی که موجود در جهان، و فکر میکنن که یکی از عناصر عمده که باید میانجی میتونه شو شاید ملل متحد باشه. میانجی میتونه که شرایط، یعنی موقفهای طرفین بالاخره واضح بسازه و از اون نقطه آغاز بکنه برای اینکه چه نوعی آینده در افغانستان یعنی مورد قبول همو بوده میتونه. در خیلی از اون تنها معامله کردن با طالبان، معامله کردن با پاکستان، معامله کردن به طرف سایت در حقیقت نمیتونه مثلا حل کنه.
باید اول کل مردم افغانستان به یک آینده که مورد قبولشان باشه موافقه بکنن و این آینده که اینا مورد قبولشان است در عین زمان مورد تایید یا در عین حال منبع تهدید برای یک کشور تلقی نشود.
علی احمد جلالی استاد در پوهنتون امور دفاعی امریکا و سابق وزیر داخل افغانستان بود که در مورد تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان و حمایت ترکیه از این تلاش‌ها صحبت می‌کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، پیش از این که باز هم در ارتباط با تحولات سیاسی در افغانستان و از نشست ولسی جرگه بشنویم، بعد تحولات امنیتی در این کشور میپردازیم. رئیس جمهور حامد کرزی حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرده است. در این حمله که دیروز در ولسوالی شیرین تگاب رخ داد، دو تن به شمول یک کودک کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که حامد کرزی این حادثه را به شدت محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نموده است. مقامات در ولایت فاریاب میگویند که این حمله انتحاری توسط یک پسر 16 ساله صورت گرفته است. در مجموع 12 تن در جریان حوادث روز شنبه در افغانستان کشته شدند. یک بمبگذار در ولایت خوست غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان را در این بمبگذاری هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. یعقوب خان معاون قمندان امنیه ولایت خوست میگوید که حادثه دیروز در منطقه لخان صورت گرفت و در میان قربانیان این حادثه 3 مرد، 2 زن و 4 کودک شاملند. به دنبال بمبگذاری ها و حملات انتحاری و مسلحانه اخیر در شماری از ولایت افغانستان، ریاست عمومی امنیت ملی این کشور از پاکستان یک بار دیگر خواسته است تا در زمینه جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان و از بین بردن مراکز شورشیان در آن کشور تلاش‌های بیشتر به خرج دهد. آقای مشعل همچنین از گرفتاری طراح اصلی حمله بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد نیز خبر داد. در این نشست خبری 3 تن از جوانان انتحاری که به تازگی گرفتار شدند نیز به خبرنگاران نشان داده شدند که یکی آن باشنده شهر قندهار و دوی دیگر پاکستانی اند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
با توجه به حوادث اخیر تروریستی در این کشور که بیشتر از 200 تن از افراد ملکی و 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواسته است که در جلوگیری از تحرکات مخالفین در امتداد سرحد دو کشور و جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان همکاری بیشتر نماید. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان که به روز شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد در مورد چنین گفت:
طوری که ما شاهد هستیم 90% حملات انتحاری از مناطق قبایلی پاکستان سازماندهی میشه. خواست ما از دولت پاکستان و تمام کشورهای همسایه است که نگذارند خاک آنها علیه منافع افغانستان استفاده شود.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان از گرفتاری 3 نوجوانی که قصد اجرای حمله انتحاری را داشتند و از بازداشت طراح اصلی حمله بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد نیز خبر داد. چهره های این نوجوانان که یکی آن باشنده شهر قندهار و دوی دیگر پاکستانی اند به خبرنگاران نیز نشان داده شدند. غمی مشهور به جانان از ولایت قندهار گفت که خرسند است، نجات یافته و فعلا در وضعیت خوب به سر می برد.
ادم خپل مسمانانه ورونه سره یم ما در ډیر شک یی پنځه وخت لمونځ په جمعات کوو ما نه شک و ټایره کړه ده په کور کې مده ستوس کې ولاکه بده سره د سټوډی می ولاکه خور
گفته می شود مخالفین مسلح در افغانستان با استفاده از ضعف اقتصادی خانواده ها پسران جوان این خانواده ها را به انجام حملات انتحاری تشویق می کنند. افزایش حملات مخالفین مسلح در افغانستان باعث ترس و وحشت میان مردم در این کشور شده است.
شنیدین که سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط با اتهامات مقامات افغان عکس العمل محتاطانه نشان داده. مشعل در کنفرانس خبری که در کابل صحبت میکرد همچنین گفت که از لشکر طیبه و شبکه حقانی این حمله کنندگان انتحاری را آموزش داده و برای کشتار به افغانستان میفرستند. تهمینه جنجوع سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در عکس العمل به این اتهامات اداره امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران گفته است از آنجایی که در این مورد معلومات در اختیار ندارد در حال حاضر چیز گفتن نمیتواند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این حال گفته است در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته و مناسب نمیداند که به خاطر اظهارات غیر مسئولانه روابط دو کشور آسیب ببیند. وی گفت روابط هر دو کشور نسبت به هر وقت دیگر بهتر شده و باید برای بهبود بیشتر آن تلاش شود. همچنین مقامات در ولایت تخار میگویند که قمندان امنیه ولسوالی دشتقلعه این ولایت را دیروز همراه با دو سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات همچنین از ضبط 15 کیلوگرم مواد مخدر در این جریان خبر دادند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی در ولایت تخار میگویند که سمنوال محمد ابراهیم قمندان امنی ولسوالی دشتقلعه را در حالی که از ولسوالی رستاق راهی ولسوالی ینگقلعه بود مورد تعقیب و پیگرد نیروهای امنیتی قرار دادند. عبدالدیان پیمان ولسوالی ینگقلعه در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که سمنوال محمد ابراهیم از نزدیکان جنرال شاجهان نوری قمندان امنیه ولایت تخار است. ولسوالی ینگقلعه گفت که سمنوال محمد ابراهیم قمندان امنیه ولسوالی دشتقلعه در محله به نام بند ماوینزلاور بعد از یک مقاومت مسلحانه توسط نیروهای امنیتی ولسوالی ینگقلعه دستگیر گردیدند. وی اضافه کرد
هیچ کس نکشته است نه زخمی، فقط دو فیر شده هوایی هم اگر به خاطر اینکه دو تنچ موتر باید استاد شد 15 کیلو مواد مخدر
اونارم انتقال کردیم به تخار. سمونیار عین الله کوفی قماندان امنی ولسوالی ینگقلعه ولایت تخار تایید کرد که قماندان امنی ولسوالی دشتقلعه را با دو سرباز و یک رنجر پلیس و با مقادیر 15 کیلوگرم مواد مخدر به اساس هدایت مقامات وزارت داخله دستگیر نموده است. در این حال عبدالجبار تقوا والی تخار این رخداد را تایید نموده گفت که ولسوالی های ماورای کوچه هم مرز با جمهوری تاجیکستان می باشد، لانه های اصلی قاچاقچیان مواد مخدر می باشد.
ساعت 7:46 صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی جلب می داریم. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط با اتهامات مقامات افغان عکس العمل محتاطانه نشان داده است. امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می شود. مقامات در ولایت تخار میگویند که قمندان امنیه ولسوالی دشتقلعه این ولایت را دیروز همراه با دو سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ارتباط با سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر در اوایل سال جاری به این شرکت هشدار داده است که جواز فعالیت آن را مسترد خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حال وقت آن است که معمر قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود و اعضای شورای امنیت ملل متحد قطعنامه وضع تحریم ها را بر رژیم قذافی تصویب کردند. ایران میگوید مواد سوخت را از یک ریاکتور هسته‌ایش در تأسیسات بوشهر تخلیه میکند. و در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در تونس دیروز حداقل 3 تن کشته شدند. تظاهر کنندگان در این کشور حال خواهان استعفای صدر اعظم موقت هستند. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM مشنوین. شنونده عزیز اگر به اینترنت دسترسی دارین سریع میتونین به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست www.azadiradio.com. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز بار دیگر موافق به انتخاب رئیس این جرگه نشدند. جلسه روز شنبه ولسی جرگه که به این منظور اختصاص داشت، بحث ها و نظریات مختلف از سوی نماینده های مردم برای بیرون رفت از این بنبست در آن مطرح گردید. سید فتح محمد بهاس کابل گزارش می دهد.
جلسه روز شنبه ولسی جرگه هم مانند چندین روز گذشته به مسئله انتخاب رئیس این جرگه اختصاص داشت، اما نماینده های مردم در این زمینه به توافق نهایی نرسیدند. در آغاز جلسه حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون ویژه حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه گفت که تلاش های اعضای این کمیسیون برای بیرون رفت از این مشکل ادامه دارد، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. عبدالقادر قلاتوال منشی موقت ولسی جرگه پس از ختم جلسه عمومی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نماینده های مردم توافق کردند تا به روز یک شنبه هم به بحث‌هایشان در این مورد ادامه می دهند. با گفته آقای قلاتوال اعضای ولسی جرگه به اکثریت آرا فیصله کردند تا در جلسه عمومی روز یک شنبه روی دو مسئله بحث میکنند. جنجال ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه از حدود یک ماه به این طرف ادامه دارد. هرچند در این مدت نماینده های مردم چهار دور هم به پای صندوق های رای رفتند، اما موفق به تعیین رئیس ولسی جرگه نشدند. از سوی دیگر بی نتیجه ماندن تلاش ها برای انتخاب رئیس ولسی جرگه و بحث های طولانی در این خصوص انتقادهای مردم و حلقات سیاسی را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه داشته است. حتی شماره از اعضای ولسی جرگه نیز طولانی شدن این مسئله را نگران کننده خوانده و میگویند که مسائل بسیار عمده است که ولسی جرگه باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
شنونده عزیز، پیش از این که به خبرها و گزارش های ادامه بدهیم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. از غفور متین میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان هشدار علیه جنگ مانند جنگ عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به روز جمعه در یکی از آخرین بیانیه‌هایش به محصلین پوهنتون نظامی آن کشور به صراحت گفت: معقول نخواهد بود اگر ایالات متحده آمریکا در آینده به بزرگی جنگ عراق و افغانستان بپردازد. بناهن به نظر من در آینده هر وزیر دفاعی که رئیس جمهور را مشوره می دهد تا بار دیگر تعداد زیاد قوای زمینی امریکا را با آسیا، شرق میانه یا افریقا بفرستد باید اول کله خود را معاینه کند. وزیر دفاع امریکا گفت این یک واقعیت است که ارتش بودجه را اول باید تغییر شکل بدهند، زیرا که جنگ های بالقوه در آینده در جاهای مانند آسیا یا خلیج فارس احتمالاً باید بیشتر از طریق قوای هوایی و بحری پیش برده شود تا قوای زمینی. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نقل از وزیر دفاع آمریکا می نویسد: هرچند احتمال وقوع تکرار اشغال، آرام ساختن و اداره کردن کشور دیگر مانند افغانستان و عراق شاید ضعیف باشد، اما ارتش و سایر بخش‌های دولت باید توجه را بالای قابلیت و توانایی معطوف بدارند تا قبل از این که زخم به بحران تبدیل شود که در آن صورت مستلزم قیمت گزاف، بحث‌ها و مشاجره‌ها برای مداخله نظامی به مقیاس بزرگ خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: عراق و افغانستان به حیث سرکرده جنگ ها نامیده می شوند، زیرا که افسران صفوف پایینتر و پایینتر در مقام تصمیم گیرنده های سطوح بالاتر و بالاتر دستاورده و پیچیدگی ها قرار گرفتند. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس انجلس تایمز هم در ارتباط درس های آموزنده از جنگ عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا میگوید در سبقت جستن یا رقابت برای گرفتن بودجه نظامی ارتش اول باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که طرح ختم موفقانه جنگ برای اردوی آمریکا اساساً به قوای هوایی و بحری مربوط خواهد بود، چه این جنگ در آسیا باشد، خلیج فارس باشد و یا هر جای دیگر باشد. روزنامه لاس انجلس تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: اظهارات رابرت گیتس که وزیر دفاع دو رئیس جمهور آمریکا بوده می تواند من حیث یک قضاوت راجع به مشکلات ماموریت اردوی آمریکا که از یک دهه به این طرف با عهده گرفتن تعبیر شود و یا هم یک پیشگویی باشد راجع به این که جنگ های آینده کاملا با هم تفاوت خواهند داشت.
موسیقی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، پیش از اینکه به تازه ترین رویدادهای جهان بپردازیم، وزارت ترانسپورت افغانستان نتایج تحقیقات خیش را پیرامون علت سقوط طیاره مربوط به شرکت هوایی پامیر ابراز کرد. این طیاره در ماه ثور امسال سقوط کرد که 42 کشته به جا گذاشت. سرپرست وزارت ترانسپورت بعد از ظهر دیروز به رسانه‌ها گفت آنها نتوانستند اسناد موثقی که دلایل علت سقوط این طیاره را واضح بسازد به دست بیاورند و در نظر است تا جواز فعالیت پرواز این شرکت مسترد گردد. حمید پژمان از کابل.
پس از گذشت ده ماه نتایج تحقیقات علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر، اینک وزارت ترانسپورت افغانستان در نظر دارد تا جواز فعالیت شرکت هوایی پامیر را مسترد کند. دکتر داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت، بعد از ظهور روز شنبه به رسانه ها گفت آنها نتوانستند از وسایل تکنیکی این طیاره پس از سقوط اسناد موثقی که دلایل علت سقوط طیاره را واضح سازد به دست بیاورند. آقای نجفی تهدید کرد این وزارت به خاطر عدم پرداخت پول بیمه به فامیل ورثه ها جواز فعالیت شرکت را مسترد خواهد کرد.
ما چندین بار جلسه کردیم، شرکت بیمه را هم خواستیم، نماینده پامیر را هم خواستیم، در پارلمان رفتیم، در مشران جرگه رفتیم، حتی سخت‌ترین مکتوب را ما به شرکت بیمه نوشته کردیم که ما هر کمپانی دیگه، هر شرکت دیگه ای که به شرکت شما بیمه داشته باشد دیگه بر ما قابل قبول نیست. و دویم ایست که حتی تا این سرحد پیش خود رفتیم که اگر اینمی تحقیقات هم ما به دست نمی آوردیم، ما جواز پامیر به خاطر که مسائل بیمه حل نکرده پس خود گرفتیم.
وزارت ترانسپورت در حال روی مسئولیت پرواز طیارات شرکت های خصوصی تاکید دارد که پس از گذشت ده ماه ادامه تحقیقات به این نتیجه رسیده است که شرکت هوایی پامیر در سال 2008 دوره کاران در بلغاریا ختم بوده.
البته شرکت پامیر در مورد این اظهارات سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان تبصره ای نکرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده‌های عزیز، حال هم به تحولات مهم جهان می‌پردازیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه وضع تحریم ها بر رژیم معمر قذافی در لیبیا را تصویب کردند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید وقت آن است که قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود. شورای امنیت همچنین خواهان توقف فوری کشتن غیر نظامیان در جریان تظاهرات ضد حکومتی در لیبیا شدند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را از جاوید نعیمی میشنویم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز شنبه به صورت فوری با هم دیدار کردند تا برخوردهای خشونت آمیز در برابر تظاهرکننده ها در لیبیا پایان یابد. بر اساس گزارش ها، اعضای شورای امنیت روی پیشنهاد جهت راجع ساختن معمر قذافی رهبر لیبیا و سایر مقامات این کشور به محکمه جرایم بین المللی به توافق نرسیدند. در ملاقاتی که ساعت پیش میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت، تمامی اعضا روی وضع تحریم ها علیه لیبیا به شمول تعلیق فروش اسلحه، ممنوعیت سفر و تحریم روی دارایی های شخصی قذافی اعضای خانواده و مقامات ارشد لیبیایی اتفاق نظر داشتند. در ملاقاتی که قبلا به روز جمعه صورت گرفت، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعضای این سازمان خواسته بود تا به زودی اقدام کنند که خونریزی ها در لیبیا پایان یابد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که معمر قذافی باید حالا قدرت را ترک کند. بر اساس خبرنامه قصر سفید، باراک اوباما گفته از زمانی که یک رئیس جمهور میخواهد در قدرت باقی بماند، از خشونت در برابر مردم خود استفاده میکند. به گفته اوباما، قذافی مشروعیت را از دست داده و نیاز دارد تا کشورش را ترک کند.
از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با لیبیا شنیدید. ایران میگوید که مواد سوخت را از ریاکتور هسته‌ای در تاسیسات بوشهر تخلیه میکند. این تاسیسات هسته‌ای توسط روسیه ساخته شده است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری اسنا گفته است که بر اساس توصیه روسیه، جهت تکمیل تاسیسات هسته‌ای بوشهر، مواد سوخت آن برای مدت بنا بر دلایل فنی و آزمایشی تخلیه میشود. گفته میشود که این اقدام فعالیت تاسیسات هسته‌ای بوشهر را با مشکلات روبرو ساخته است. در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی که به روز شنبه در پایتخت تونس صورت گرفت، حداقل 3 تن کشته شدند. این برخورد دیروز میان تظاهرکننده ها و نیروهای امنیتی تونس رخ داد. پیش از این نیروهای امنیتی به تظاهرکننده هایی که به سوی پلیس سنگ پرتاب میکردند، اخطار داده و تیراندازی هوایی کرده بود. بر اساس گزارش ها، در تظاهرات دیروز در پایتخت تونس، پلیس از گاز اشکاور و در برابر از گاز اشکاور در برابر تظاهر کننده ها استفاده کرده است. تظاهر کننده ها خواهان استعفای محمد غنوشی صدر اعظم موقت تونس هستند. غنوشی جزء از اعضای رژیم زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس بود که ماه گذشته با دنبال تظاهرات گسترده از کشور فرار کرد. برین کوین صدر اعظم آیرلند شکستش در انتخابات عمومی این کشور را پذیرفت. رای دهندگان خشمگین به خاطر بحران اقتصادی و دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق وجیه بین المللی حزب فیانا فیل صدر اعظم کوین را با شکست روبرو ساختند. کوین در حال شکستش را در انتخابات پذیرفت که نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب او 2/3 کرسی های پارلمان را از دست می دهد. بعد دنبال ماها فشار به خاطر برخورد با مشکل اقتصادی در آیرلند، کوین از رهبری حزب فیانا فیل استعفا داده است. شنونده عزیز، این هم بود از تحولات مهم جهان. فراموش نکنین که در ساعت 8 بعد دنبال خبرها در برنامه میکروفون از شماست در مورد تلاش ها برای صلح در افغانستان صحبت میکنیم. قسمی که در گزارش شنیدین در آغاز برنامه گزارش داشتیم و شنیدین که ترکیه تعهد کرده با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان است هر گونه همکاری میکنه. در ارتباط به تأثیر همکاری ترکیه و سایر کشورهای همسایه افغانستان برای برقراری صلح، نظر شما ایزا را میخواییم بشنویم.